جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پریس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړې. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې د مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری اژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د دو کسانو د قتل او 24 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری اژانس ډي پی اي لیکلي تورن کاس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کاس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر یې له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو یې معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټینینټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنيسه باندې شوی و. له دې سره همحاله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکو یې دریم هیواد ته انتقال کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا د پریکړه سیاسي بللې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت براتلونکو ونی هغه تر هوران د کړی چې لمخې حزب الله ډله به وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی د تر هسره همحاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړی. خاغلی بارک د سیشن به پوراس د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته ویل د لبنان تر هبه اجباري نه بلکې د حزب الله د بي وسلې کولو لپاره به یوازې تشويقي جنبه ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیمه ربانه رب سپیشل نامه سلامونه کې هلمې منې درنو زکونکو هله د چروغ او جوړسي او د وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم. هله د چین ورځ هم د لوست تر اخرنې شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق له و د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له و په دې هله چې تاسو د تیر ریز درس شز د کړوی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سیو وسې. نو ورځ خپل د نن ورځې درس په لوي چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیري تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده یا لومړنۍ لړۍ ده پښتادیانو لړۍ ده. لومړنۍ سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنۍ اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمور سو وخت رسیږي او د نوموړی بیا نوموړی بیا خپل وکمنی پر محل باندې او مدبر وزیر چې شیدا سپنومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسیمې هم په دغه شهر کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ په دغه شهر کې داسې یو باغواشې داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه جوړه پکښې ده وساتله. او د پیشتدیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشاسب و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو د پیشتدیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دي چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نښتې وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی، دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا دی واکمنی کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې نه کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم و رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دي چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده او عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړې کړلې، پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوښیار او پوه وزیر درلودي چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپل واکمنۍ پیلوي. سیاوش په استایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یې څوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړې چې په استایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یې څوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه او د هغې څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاور څخه ورسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه ورسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور یې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کې خسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی. یعنی دی دغه کې خسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودې. نو د همدې عمله دی په استایي متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد سوی دی او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول سوی دی چې بیا د کې خسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېمه واکمني چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان و دویمه کورنۍ هم کېنان و، د لومړنی واکمنۍ په پای ته رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پای ته رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه واک ته رسیږي. د کېنی کورنۍ وروسته د پاچاهانو بل لړۍ واک ته ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کوي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده. د کېنی کورنۍ په هکله مو چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده، نو ځکه دغه د کېنی په نامه یادیږي. نو د کېنانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر چې د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده، ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسب نومېدی او لهراسب هم د کېنانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زرېورې نومېدی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمن چې هغه هوتاوسان نومېدل هغه هم د عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني، تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیري ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وی هغه د غوایي پر 2000 پوستکو باندې ولیکل سول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشت اسپ بل سوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته. ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتون باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوښیار واکمن و چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د اسپا کورنۍ هم واک ته پای ته رسیږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پله پسې توګه چې کله خپل واکمنی وکړه د واکمنی په پاتې رسیدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمنی چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان د ساتیري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو دخوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي چې کیانان هم په خپل وار سره خپله واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانانو په نامه یاد شوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ واک ته رسېږي، چې د اسپا کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول شوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او شبه مو زده کړې اوسې، تر دې دمه مو ملتیا کړې اوسې او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسې. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند چاري به مشکور مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بر سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو لسمینه تور د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شي بر سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېر بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاسي د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنده چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ دا غوړه جمله څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجوقیان غوریان او خوارزم شاهان هم درنګ مغولان تیموران او د کرت کورنۍ ور لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 کال کې زیږیدلې دي او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي او په دغه برخو کې د برخه اخیسته د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په یو سلون پنځنیم سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامی حکومت چې دی هغه سفاریان و چې دی کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا ورسره دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2015 کال کې د افغانستان په سلویدیزه برخه کې زیږیدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دند درلوده نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد چې یعقوب سفاری د بیا ورسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه ورسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ ورستنۍ واکمن چې هغه محمد نومیدي هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا ورسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په محل باندې د مسلمان سوی و د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اتکاله وکمنی وکړه د بخارا شاری خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ترسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي ورپسې بل اسلامی حکومت چې هغه غزنویان او سلجوقیان و د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې البتګین نومیدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و خو د غزنویانو حکومت د سبتګین په واسطه رامنځته سو چې د البتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی وخت رسیږي چې د بیا په لومړي سر کې د نن افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان وخت رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومیدی چې څلور زامن یې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوی د خوانیول کیږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کې دوه څخه وروسته بیا د حمل ته مړ کیږي چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوی ته ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم دی نیسي چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چارې پر مخ وروړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان هم داسې
نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمه ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونی پخوانی کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده، او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه، او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي، او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي، چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي، او دی بیا ورسته وژل کیږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي، او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلې دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده، او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو وو. خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدې هغه د دوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدې. د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدې هغه یې ووژه، او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د دوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې وو هغه قبایلي وو. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي، او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغه د ثبات لپاره د یاسات تر لسلیک لاندې د مقرراتو یو ټولګه جوړ کړه، تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي، او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدې، چې دی د مغولو سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي، او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي، او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي، چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي، او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مزکی هم ونیسی خو کله چې بیا د چین دنیولو فکر کوي یا د غ پلان لري چې چین سیمه ونیسی یا د چین هیواد ونیسی نو په همدغه وخت کې د مرکیږي چې بیا ورسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه پاته سو اوم سپوږمیز کال کې مرکیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټه ټوټه کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې سرویش کال بیا دی هم حکومت کوي د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د